السلام علیکم مشال ریډیو تاسو به مشوریدون کو وخت په خبر کې د مازیګر سلور بجی نن د نهه ورځو د دسمبر لسمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کړل کوم په روان یو سات کې د خیبر پختونخوا پر امنیتی حالات او د دې سره سره پر زینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو او نیز پروګرام د مشال ریډیو مجله هم درو اوریدل یې مه هیروي. کولمړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زم همکار بوریوال کاکړ دی.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د پر جنوبي وزیرستان ځینی قبایلی مشران وایي په سیمه کې د پوز او وسلوالو طالبانو د پرل پسې نشته لوږی خلکو کډی کول پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري او د شام په پلازمینه دمشق کې نن سهار وختي د درنو چاودنو ژغونه اوریدل شوی. اوس بشپړ خبرونه. د بر جنوبي وزیرستان ځینی قبایلی مشران وایي په سیمه کې یا د پوز او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پرله پسې نښتو له کبله خلکو اوس کډي کول پیل کړي دي. ځایي قبایلی مشر ملک سید انور پرون مشال راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د تحصیل سرروغي په چیک سروې کې چې لنګرخیل پکې آبادی د پوز او طالبانو ترمنځ تر نښتې وروسته پوز د هغې سیمې 15 کسان د سیمې کلا ته وړي او بندي کړي دي. ملک سید انور وویل چې تر هغه وروسته د چیک سروې خلکو د ویرې له کبله کډي کول پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې ورته حالات د جنوبي وزیرستان په لدا، بدر او جنت سیمو کې هم دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان د خلکو استازي اسیف خان هم پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې د خپلې سیمې پر امنیتي حالت اندېښنه وښودله. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د امن لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا پوز د بر جنوبي وزیرستان له یادو سیمو د خلکو د گرفتاروي او یا هم د خلکو د کډو بارولو په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوبي زلو ځینو استازو ویلي چې حکومت یې سیمو ته هغسې پام نه کوي لکه څنګه چې پکار دی. دوی دا څرګندونې د دسمبر پر 9 د صوبایي اسمبلی د غونډې پر مهال کړې دي. له کواټه د تحریک انصاف غړي داود شاه آفریدی په دې اړه په خپله وینا کې وویل
زما د هلکې رایټ دی، زما د کوهټ ډویژن رایټ دی او مالا نه میلاویږي. زه به خلکو له سخت مخه یم. زما تقریبا 20 روپیې کې 90 لاکھ روپیې ریلیز شوی دی. آیا دا ګپ نه دی؟ زما د هلکې دومره حق دی او دا کوهټ ډویژن دا حالات دی.
بلخوا په اسمبلی کې د کرک د خلکو استازي او صوبایي وزیر محمد سجاد د صوبې د خلکو د محرومیو لپاره مرکزی حکومت ملامت کړ. هغه وویل چې په مرکز کې واکمن د مسلم لیگ نون حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپلې برخې پیسې نه ورکوي، خو وفاقي حکومت لا تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د لادرکه بلوچستان د موندنې لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشري سمیدین بلوچی تور پورې کړی چې د کراچۍ پولیسو او ریاستي ادارو د دسمبر پر 8 د کراچۍ پوهنتون د څلور زده کوونکو په ګډون 15 بلوچستان تښتولي دي. نوموړې دا خبره پرون په کراچۍ پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته کړې ده. پر دې مهال د لادرکه زده کوونکو د کورنۍ غړي هم ناستو. دوی غوښتنه وکړه چې که دا زده کوونکي په جرمونو کې لاس لري نو عدالت ته دې وړاندې سي. د سیند حکومت او یا هم پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د دسمبر پر 8 په خپره کړي رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د شری او د ماشومانو د خوار ځواکۍ په ګډون د میندو او ماشومانو د درملنې وړ ناروغۍ، شدید اسهالات، ډینګي، کانګو او ملیریا طبي د روغتیا څانګه له ننګونو سره مخامخ کړې ده. د کډوالو عالي کمشنری رپورټ په افغانستان کې د روغتیایي ښځینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د شام په پلازمینه دمشق نن سهار وختي د درنو چاودونو ژغون اوریدل سوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو له مخې اسرائیل د ولسمشر بشار الاسد د ظالمانه رژیم تر ړنګېدو وروسته په منظمه توګه د سوریې پوځي مرکزونو په نښه کوي. په سوریه کې پر بشري حقونو نظر لرونکي لندن میشتې ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې اسرائیل د سوریې تر ټولو مهم پوځي مرکزونه وجاړ کړی دی. وروستۍ خبر د لوبو، د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوی چې لوبه د پېښور له وخت سره سمه د شپې پر 9 بجې د جنوبي افریقا په ډربن کې پیل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکنډ اوریدو. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په جانیخیلو کې د نامنۍ د پیښو خلاف د ولس احتجاجي غونډه لا هم دوام لري. د غونډې مشران وایي په سیمه کې ورځ تر بلې نامنۍ زیاتیږي. په هدفي بریدونو کې د سیمې ګڼ مشران، سیاسي فعالان او عام ولس په نښه شوي، نو ځکه په احتجاج مجبور شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ انخودو کې ولسي وګړو ته تاوانونه رسي. دا په داسې حال کې ده چې په وځ وخت په وخت استخباراتي معلوماتو پر اساس په سیمه کې په عملیاتو کې د مشکوکو وسوالو د وژنې داوی کوي چې زیاتره وخت یې په خپلواک توګه پخلی نشي کېدی. په بنو کې له دې وړاندې هم د نامنۍ د پیښو خلاف احتجاجونه او مظاهرې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر ناورو.
د بنو جانی خیلو سیمه کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه د نومبر 23 نه غونډې دوام لري. جانی خیل وای چې د غلطه د فوز او وسلوالو ترمن نشته هدفي بریدونه تیز شوي. د وسلوالو زی د فوز کاروایونه عامولس هم د ستونزو سره مخ شوي. جانی خیلو د دیوړاندې هم سیمه کې د امنیت لپاره په وار وار جرګې، مرکه او دوامدار پرلتونه تر سره کړي. روانه غونډه د غیب وروسته پیل شوي چې د نومبر 19 جانی خیلو کې وسلوالو د فوز پر پوستا ځانمرګې برید وکړ چې زمواري حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې منلې وا. دا غي پس فوز د غلطه د وسلوالو زید کروي نور هم تون دکړې. د جانی خیلو سیدون کې او پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمې رابطه کار لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غونډه لا هم دوام لري. سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. حکومت فوز سره جرګې شوه، نن یې بیا ور سره ناسته ده.
چې کومه کومي جرګه وا هغه په حال دوام لري. درويشتم نومبر د یو وخت نه دغه جرګه شوري دو لکه کې چې کومه د امن او امان صورتحال د یه انتهایی خراب شوی دی. لیارې ټولې باندې خلک نیولې شوی دی. موږ دغه خلاف د کومي جرګه راوونه دو چې باندې انتظامیا او سره چې کومه د فوجو افسرون دي یې سره غنوستای کیږي. نن یو ځل بیا د دوی سره نوستای دی. یو ویش پرې پیرا کیږي چې د میژ ټول لیارې باندې باندې تبې مورن نشي وړلای. میژ هله لري چې مطالبات دي حل شي. کله حل نشوي بیا حکومت مجبوریږي خامخو بیا رټر وځي.
د جانی خیلو مشرانو یو جرګې 13 هم د بنو کوهاټ د فوز مشر سره جرګه شوي وا چې د جرګې مشرانو په وینا فوزي مشرانو سره ورپېښ استونځه شریکې کړي. د جرګې یو مشر چې نه غوښتل د حالاتو نزاکت په وجه خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې فوزي مشرانو ته په ډاګه کړي چې نه د وسلوالو او نه هم د فوز ملګری کولی شي. امنیت ټینګښت د فوز حکومت ذمہ داری ده. د د پوینا فوزي مشرانو دوی نه د وسلوالو زید د ملاتړ غوښتنه هم وکړه چې ورته یې په ډاګه کړه چې ځایي خلک د وسلوالو سره هیڅ مرسته نه کړي. خدا وسلوالو زید ټوپک هم عام خلک نشي اخسته. فوز چې کله هم غواړي وسلوالو زید د کاروایی کړي. خدا هم خلکو ځان مال ژغورنه دی یقیني کړي. د جانی خیلو سره سرمه بکا خیلو کې هم ځایي خلکو سیمه کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه جرګې مرکه روانه کړې. فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار داوي کړي چې د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره هڅه کیږي. وسلوالو زید یې کاروایی توندې کړې او دا مولس پورا خیال ساتل کیږي. فوزي چارواکي وایي چې څو ورځې وړاندې غوړه بکا خیلو کې هم د وسلوالو زید عملیاتو کې اته وسلوالو وژلې ول او د ځنو وسلوالو کورونه یې ډنګ کړي ول. وروسته ځایي خلکو هم مشال ریډیو ته دغه وسلوالو د وژنې تصدیق وکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
دا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د بر جنوبی وزیرستان ځینی کامی مشرانو ویلي چې د هغه ځلې په یو شمېر سیمو کې د وسوالو طالبانو په وسترمندن خطو لکبل عام خلک زوربل کیږي او هغوی مجبور شوي چې کډه وکړي. یو ځای مشر ملک سید انور پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سره روغه بدر لدا او جنت لزینو کلو څخه وار لمخې خلک کډه شوي دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د بر جنوبی وزیرستان یو استازي هم په خپل حلقه کې د نام نه زمانی او له حکومت غواړي چې پام ورته وکړي. بلخوا د بر جنوبی وزیرستان یو انتظامی افسر د نوم نه خوذل په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په وز د استخباراتي معلوماتو پر اساس په بر جنوبی وزیرستان کې د وسوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسجد نو
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خارو بامنیاتی حالات په واجه د ضلع خلک یې په کډه کولې باندې مجبور کړي شوي دي. د سویلی وزیرستان ضلع یو مشر ملک سید انور د دغه حالات په باراکښې ویایي
دنن دوی د مخشې په چک سروې تحصیل سره روغه بلنګر خیل کوم دی پکښې دولته د طالبانو د فوجونو په منځ کې جنگ شوی و. نو فوج ور چک شي خلی نه 25 کسان روړل کیلاتا ویس د چک سروې نه خلک یې غن آباد کاډرونه کړی دی بایجی تقریبا پارین 10 نه 15 پورې کاډو واتل. دغه سه حالات په لاداک شهر دی دغه سه په بدر شهر دی او جنات شهر دغه سه حالات چې کوم خلکو لښ ډیر پته کېدل وزیرستان شه خود غیبس چې کوم فوجي نوی اپریشنین استارت کی ملي لنګاوی او د طالبون نه د فوجونو په مان شه جنگ وشي بیا عام خلک انتهایی تکلیف زنه راسي چې نو یغه واجه نه چې کوم لږ ډیر خلک وزیرستان شه پته و نو ا خلک وس پکا ډکړل باندې مجبور دي.
ملک سید انور ویایي چې د پوز او د وسلاول طالبونو ترمنځ جګړه کې تاونی شوی عام خلک سره مقامی انتظامیا او نه صوبایي حکومت سمرستا کوي او نه د دغه خلک د پښتنه سوکشتا دی.
د حکومت ریټ 0% تای نورتا پولیس تا دی نورتا د حکومت نورې ادارې شتا امیج ام پی ای د امیج ام ان ای او کا په دربونک شه په نظر نه ورودري په علاقې کې موجوده دوا قوتینه دي چې یو فوج او سکاوټ تي او بل په مقابل لکشه طالب دی او عام غریب بیچار لاچار عوام دی دولت چې کی موجوده چې کوم د مجبورې نه پته دی او هیڅ چوک د امداد ولا نشته بلکې پرسانه حال ولا چوک نشته دی.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر د امن حالات په باراکشه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان سره تماس ونیولې اغوی په ځواب کې وویل
چې دوا غټ فورسز دی په میان چې خپل شو راغلي دی مې غریب خلک په د مې سره ټی پښتا او انتهای مې کمزوري او د دوی چې کی فورسز دی د په میان چې د بل راغلي دی مې د مقابله نشي کولای. د ریاست د ذمہداري د چې امن مې ته روکی ډېر انتهای مشکل او غیر یقیني غو نه صورتحال دی. د حکومت د توسه مخمخته چې په ټول ایم پی ایس باندې په ایم ان ایس باندې اف آی آر کارت دی د پکور باندې چھاپیا چاوي ډېر خلک نی ولای دی والدی ټاکا ولدی نو
سویلی وزیرستان پر ضلع کے دے پوسٹ چارواکیوں کی طرف پر تحصیل سراروغا چک سروے کلک سے دیکھال کو گرفتاری پر براکشے لیاسا ہم ویلی شوی ندی خود سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ و چارواکی دے نمنا وشولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چے پر ضلع کے دے امن حالات شکاولے دے پورا دے وسلاولے پر خلاف پوسٹ پر خفیہ اطلاع عملیات پیل کری دی. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو استاذ لپارا خبری معلوماتی او تفریحی خبرونی وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساتا ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رانا احساس
مشال ریډیو ته وګورئ ورزو جو بل موضوع ته د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د صوبې له جنوبي ضلعو نه ځینو حکومتي غړو شکایت وکړ چې باوجود دې چې سیمې یې پاکستان ته تیل او ګیس ورکوي خلک یې د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي. له کوټ نه د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي داود شاه اپریدي په خپل بیان کې ویل چې کوټ ډیویژن د قدرتي وسایلو له پلوه ډېر غني دي خو د پرمختیايي کارونو لپاره لپاره هغه رنګ چې لازم ده پیسې نه لري. په اسمبلی کې د اپوزیشن پیپلز ګوند غړي احمد کندی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ومنله چې مرکزی حکومت تل پښتونخوا صوبې ته د بجلی د خالص منافع پیسې پر وخت نه دی ورکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د صوبې اوسنی واکداران له مرکزی حکومت سره نیغ په نیغه په ټکر کې دي او ځکه نو د صوبې د پیسو پرمختیا چارې پټه په ولاړې دي. د اسمبلی د غونډې حال غلام خوس را کوي.
حکومتي غړو د کوهات ډیویژن د تیلو د غنی وسیلو په ذکر کولو سره غوښتنه وکړه چې صوبایي او مرکزی حکومت دې د دغه وسایلو ګټه د دوی په علاقه کې د پرمختګ په کارونو ولګوي.
جو اربو روپے کې هماره صوبې او موافق پر هماره پینډینګ پیسې هن.
د کوهات سره تعلق لرونکي حکومتي غړي داوود شاه اپریدی وویل چې د کوهات ډیویژن نه د اربونو روپو تیل راوستل کیږي خو نه یې په علاقه کې د سکلو د پاکو اوبو سهولتونه برابر کړی شوی دی او نه د سړکونو او د پرمختګ نور کارونه شوی دی.
کې مېره 5.5 یونین کونسل ایسه ہیں چې لوګ تالاب کې پانی پیته او جہاں سے کتے گدے اور جانور پانی پیته.
داود شاه په دې معاملې د اسملینا علامتی واک اوټ هم وکړو.
زماده هلکې رائټ دی زماده کوهټ ډویژن رائټ دی او مال نه ملويږي زبا خلکو له سخت مخایم او په دې ایوان کې چې دا आवाज نه اوچتوم اوس زماده دا وایي چې زما تقریبا 20 کروڑ روپے کې 90 لک روپے ریلیز شوی دی. آیا دا کم نه دی چې کم سے کم زماده هلکې دومره حق دی او زماده کوهټ ډویژن دا حالات دی.
د کرک نه د صوبایي شملي غړي او صوبایي وزیر محمد سجاد د وسایلو په بدل کې د پرمختګ د کارونو نه کول په سر په موجوده وفاقي حکومت نیوکې وکړي چې مرکز پښتونخوا صوبې ته د خپل وسایلو د ګټي پوره پیسې نه ورکوي نو ځکه په صوبې کې پرمختیايي کارونه متاثر دي.
کې فدرل نه وو تمام وسایل خپل پاس رکھے ہوئے ہیں جن پر ہمارا حق بنتا ہے.
هم په دې اړه د اسمبلی ونډې ته په وینا کې د حزبي اختلاف غړي احمد کندی وویل چې د بجلی د خالص ګټي ګیس او تیلو د وسایلو په آمدن کې د صوبې د حق معاملہ د پاکستان تحریک انصاف د تیر وفاقي حکومت په شمول د نورو وفاقي حکومتونو په وختونو کې هم نه ده حل شوی. احمد کندی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د بجلی د خالص ګټي او ګیس د رایلټي په مد کې له وفاقه صوبې ته د ګټي سنه سه پیسې میلاویږي خود تیلو د ګټي په مت کې صوبې ته تر دې دمه هیڅ ندي میلاو شوی. احمد کندی زیاته کړه چې د موجوده صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د سیاسي تاو تریخوالي په وجه په وسایلو کې د صوبې د حق معاملې نور هم پیچلي شوې ده.
فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل چکم دے چکم 18 امینڈمنٹ کے پاکستان پیپلس پارٹی اور سرا چکم ہم خیال جماعتوں عقید امینڈمنٹ کرے ہو آرٹیکل 161 کلاز 1 کے پیراگراف بھی ایڈ کرے ہو چھ بھائی یار چکم زین بتیل روزی اگے صوبے تب فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل ملاوے گی خالص منافع چکم ادا آگے والا اگر لا پورے 2010 نہ والا تر 2024 پورے یو روپے ہم نے ملاوش ہوئے گورا زیادہ تر تیل اور گیس چکم نے دا کوار ڈویژن دے کے دی کرک کے دی ناشپا دا چندا دا میلا دا مارمزئی دا مکوڑی دا سیاسی جماعتوں نے آپس کے نہیں آپس کے بخبر کئی خا دی رسم چند زیادہ فالٹ لائنز ڈیولپ کری دی صوبائی حکومت
په صوبایي اسمبلی کې له مرکزه د صوبې د وسایلو په بدل کې د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره په حکومتي او د حزبي اختلاف په غړو مشتمل د یوې کمیټې د جوړولو تجویز هم زیر غور دی خو تر دې دمه هغه کمیټې نه ده جوړه شوې.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنوي او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټابلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه
ما مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته د خیبر پښتونخوا د بیرابیلو سیمو د تحصیل ویلج او یونین کونسلرانو چیرمینانو د صوبای حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پرمختیايي کارونو لپاره د دوی ته فندونه ورکړي کوم چې د تیرو درو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دي. د دسمبر په 9 په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال دوی ویل چې له دې وړاندې هم څو ځله د مالی مرستو غوښتنې کړې دي خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. هغوی د خیبر پښتونخوا پر حکومت غږ وکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونه شو نو د دسمبر پر 13 نیټه به په پیښور کې د احتجاج لړۍ پیلوي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل وړاندې کوي.
پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا شمالي سیمو امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته وویل که څه هم په تیر وخت کې ځینې پرمختیايي فنډونه جاري شوي خو دا فنډونه د بلدیاتي نمائندګانو پر ځای ډیپټي کمشنرانو ته ورکړل شوي کوم چې د لوکل ګورنمنټ قانون پر ضد ګام دی. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیاتي حکومتونو په اقتصادي توګه پیاوړ کېدو سره سیمه ییزه پرمختیايي ممکنه ده.
بنیادی وختن زونگا صوبائی حکومت نه دادا چې پی ایف سی اجرا دی وشي 20% دي سره په قانون کې د کم فندز واده شوی هغه دی ورکلی شي واده نه شوی بلکې قانون دی هغه دی ورکلی شي او دا دی اکراس ته بورډ د پټای د تقسیم نه بالا تر ټولو خلکو ته ورکلی شي. زه دا غلط فهمی لرم چې دا باقی کوم تلور ته کړی دي نه دام هغه دی چې هغه ڈی سی ته ډایرکټ ترانسفر کړی دا به خپل ایم پی ګانو په لاس خرج کړي دا هغه تحصیل میرانو او یاد چیر نو پلاس پہ نہ خرچ کئی جماعت اسلامی کے پی نارت دا امیر پہ حیثیت سرا زدی سرا مضبوط ولاڑے ما زب خپل لوکل گورنمنٹ منسٹر پاتے شے ما لوکل گورنمنٹ قانون بانی یقین او خدا غلرم.
دا غونډه پر مهال د بر دل تحصیل چیرمن رفیع الله خان بیا وای د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور لخوا لدی وړاندې سو زله د بلدیاتي نمائندګانو ستونزې په بشپړه توګه د هوارولو لپاره احکامات جاری شوي خو عملی شوي نه دي.
د وسفوري زموږ کم 20% په ان ایف سی کې او پی ایف سی کې زموږ شیر او هغه د دې کال پورې موږ ته یو روپۍ هم نه ملاو شي چې کم 32B زموږ په اکټ کې او شیکو هغه سکیپ کړو هغه نفس به چې کړه د بحال شنو دی پوسټ افال خپل کاون کم تحصیل چیرمینان چې دی د پی ٹی آئی منتخب هغه ته پیسې ورکړي هغه ته 3.72 کروڑ روپۍ د پی ایف سی پیسې هغه ته ورکړي. ٹی ایم ایس د اهلکارو تنخواګانې نشته د شپږو میاشتو خلک په پاکو په نارو باندې مجبور شوي دي. خارونو د خپل ٹی ایم ایس صفایانې نشو کولې خلکو ته په لاندې سطح باندې مونږه هیڅ قسم سرویس نشو ورکولې نو دې وجې نه د ظلم دی زیاتې دی چې د درې کالې زمونږ اسی ضایع کړو یورو فای فنډ ورنکړو مالی اختیار نه ورکوي قانوني اختیار نه ورکوي
فنکشنل او فعال لوکل گورنمنٹ نظام نہیں هغه ملک ترقی نشي کولای.
په عین وخت کې د پیښور رشید غړی سیمه تحصیل چیرمن او د سیټي میټروپولټن جماعت اسلامي پارلیماني مشر نور غلام مشال ریډیو ته ویل چې په مقامي کچ نمائندګان د سیمه ایز ستونزو د حل لپاره منتخب کیږي خو صوبایي حکومت د نه پاملرنې له امله ورته ګرانه ده چې سیمه د خلکو خدمت وکړي.
گاڑی ٹول خراب تھی جی زمنگ ایم آئی تھا یا دا صفائی ایم لے تو ہوئے جداؤ دا صفائی کے اغوئی منگ سارا پیٹرول تھا پیسی نشتا زمنگ گاڑی خراب تھی زمنگ دا صوبے ٹول وسائل دی پخپلو درنو باندھے وہ لگا ہوا دا صفائی ڈیرا گٹا مسئلہ دا اسٹریٹ لائٹ ڈیرا گٹا مسئلہ دا سنیچنگ شروع دیتا سو گورے زی پزے چانا موبائل والی چانا سوالی چا سا کسی ماتی دی نالی ٹول خراب دی.
دا پیښور د مقصود آباد ویلج کونسل چیرمن اقبال مومن بیا مشال ریډیو ته ویل چې د بلدیاتي ټاکنو له لارې نه منتخب کېدو درې کاله وشول او په خپل سیمه کې ستونزې په ګوته شوي خو د حل په موندلو کې لا بریالي شوي نه دي. د دوی په وینا چې د دې لوی لامل صوبایي حکومت لخوا د مرستو نه ترلاسه کېدل دي.
منګل عوام رایا را کړی وټی را کړی منګه منتخب کړی مختلف ستونزو مشکلات سره مخامخ او خاص کر د صوبایي حکومت د طرفه مختلف حربې دی په منګه استعماليږي. په 18 دسمبر سمره چې د کی پی کی د خیبر پختونخوا منتخب بلدیاتي نمائندگان دي نو په هغه کې 4212 د ویلج ان سی وی سی دي او داسې 131 سی د تحصیلونو دي. ان شاء الله دا به دلته په پېښور کې د جنا پارک ټولیږي او دا غینه به پر ریډ زون وزیر اعلی هاوس مخته ان شاء الله درنور.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د خزانه سلاکار یا مشیر مزمل اسلم د دسمبر په 9 په خپل یو خبر کړي بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت لومړی ځل ځای منتخب استادو ته پرمختیايي فندونه جاری کړي. مزمل اسلم ویل چې د بندوبستي ضلعو منتخب استادو ته 3.2 اربا روپۍ او د اعظم شو ضلعو منتخب استادو ته 3.4 میلیون روپۍ پرمختیايي فندونه ورکړل شوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس په ځایي حکومتونو منتخب استادي پرمختیايي فندونه براه راست خرچ کولی شي. آسمګل مشال ریڈیو پیښور.
مشال ریڈیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په شام کې د پاکستان سفیر وایي چې په هغه هیواد کې 1500 غیر پاکستانیان زیارت کوونکي دا مهال لبنان ته په لار دي. پس له هغه چې یاغي ډلو د شام سرخار دمشق ونیو، ولسمشر بشار الاسد سره د خپل کورنۍ د روس سرخار مسکو ته وتښتید. هلته اوس سرخار دمشق د ورځې په بلیدو سره آرام دي، خو د راپورونو له مخې تیر شپه د هغه هیواد په بلابلو سیمو باندې گاونډي هیواد اسرائیل هوایی بریدونه کړی دي. دا مهال د غیر یقیني وضع سره د خار اوسیدونکو مخ دي. بلخوا د هغه هیواد ته په سونو زیارت کوونکي له پاکستانه هم ورغلي چې هلته غیر پاتې دي. زموږ همکار مجید بابر نن سهار په دمشق کې د پاکستان لمرستیال سفیر عمر حیات خان سره ځانګړي مرکه کړو. په سر کې ترې د هغه خار د وضعیت په اړه پوښتلی. نوموړی وایي
دمشق فلال خوش غمنو خاموش خاموشی را د شپې لري زیات بمباری شوې ده. خپل وی زیات لري دی لري په جمع دي زموږ کوم پاکستانیان دی غیم لري دی او ټول خلک اوس بارډر تروان دی او لبنان تزان وباسي
او پدی کې پاکستانیان هم دي.
پاکستانیان هم روان دي جی. پاکستانیان هم دي، نور نیشنلټیان هم دي، مختلف ملکونو والا او ایون سیرین چې کوم لوکلز دي هغه روان دي.
نو دوی تاسو ول د ترانسپورت سہولت ورکوي یا دوی سره خپل دي
ترانسپورت ورمغه ورکوي ایرپورټ پورې او په لبنان کې ولر د هوټل بندوبست کوو.
او دا وخت څومره پاکستانیان روان شوې دي او د کی خزي ماشومان هم شته که صرف سړي دي؟
او تقریبا 100 کسان هله دي لبنان تر رسیدلي دي هوټل ته. دا درې درې نیم سو تقریبا دا اوس په لار باندې دي، بارډر باندې دا کلیرنس روان دي.
او دوی کی ماشومان او خزي شته؟
ماشومان او خزم پاکستان جی.
او د دې صحت څنګه دی د دې پاکستانیانو؟
صحت خدای خدای ماشاءالله او صحت پاولی سره خري. خدای سي اوسله ډیر زیات خراب دي ځکه چې اسرائیل ډیر زیات په ماري کړی دا سپیشلی د زائرین چې په کوم ځای کې اوسېږي سید زینب ایریا کې. نو هغه په جو باندې ډیر زیات پېنې شي.
په دې کې خو څوک زخمیان یا مرګونه نه دي شوي؟
نه نه، الحمدلله ټول پکې بچتي.
دوی چې لبنان ته ورسي نو یو خدا بارډر به دوی څومره وخت کې کراس کیو؟ لبنان کې به دوی څومره وخت او د څه د پاره انتظار کوي؟
بارډر باندې اصل کې مسله دا چې صرف په ټوله سیریا کې صرف دا یو چې کوم بارډر کراسنګ نه مست نه کولاو دی، باقي ټول بند دي. دا یې پوجا باندې پدې چې صرف دا یو بارډر کولاو دی د سیریا او د لبنان، دا یو بارډر کراسنګ کولاو دی. دا یې پوجا باندې دلته ډېر زیات رش جوړ شوی دی، نو په کراسنګ کې ډېر زیات مسله ده، ټایم پکې ډېر زیات لګي.
او دا به څومره وخت لګي؟ څومره وخت به دی کراس کی؟
نو 100 کسانو باندې تقریبا 12 غنټه لګي.
دوی چې لبنان ته لاړ شي نو دوی بال تکي د څه انتظار کوي؟ او هغه
دي د شدید حال شي نو دی لا زموږ چې کومه امبسی ده په لبنان کې راغي ولا هوټل کې بندوبست کړی دی، هغه ته به دی اورځ دوه انتظار کوي. بیا پسې موږ کوشش کوو چې د پاکستان نه چارټرډ فلایټ راشي نو هغه کې دی لاړ شي. او دغه زیات تر کسان داسې هم دي چې هغه سره کنفرم ټیکټونه یې مختلف ایرلاینز هغه اغستې دي، نو کېدای شي د هغه فلایټس نه ني د چا سبا نو هغه به ګوزي.
دی وخت دغلته کې د سفارتکارانو یا ستاسو یا د امبسیانو څه حال دی؟ او تاسو ګڼئ چې یره په دمشق کې شامی حکومت فعال شوی دی؟
لا فی الحال په مضبوطه توګه باندې نه دی فعال شوی. او باقی چې کوم امبسیان دي هغه 90% چې کوم ډیپلومیټس دي هغه تللي دي. د دې نه موږ چونکې دلته زموږ ډېر زیات پاکستانیان دي او په تکلیف کې دي، هغه په جمع باندې موږ دلته امبسی لاین ټیک تا او د هغه په خدمت کې دلته موږ ناس یو.
تاسو سفارتي عمله چې کومه ده به موجوده وي او کنه تاسو به مزئ؟
د خبره باندې دا موږ پوره فیصله نه کړې ده چې دا زموږ چې کوم کمیونټي ده د دې ریزن اوزي نارینه پس بیا څه حالت جوړیږي، څنګه ګورنمنت راځي او سکیورټي سچویشن سره جوړیږي، نو نارینه پس بیا د دې خبره موږ فیصله کوو.
او تاسو سفارتي عمله یا د پاکستان سفارت چې کوم ده نو دا محفوظه ده؟
جی الحمدلله.
چا یې تاسو رابطه شته د موجوده رژیم سره چې د چا په واک کې ده شام؟
دا چې کوم موجوده شي کوم رژیم نه دغه سره موږ داسې ډایرکټ یا داسې فارمل رابطې نه دي شروع شوي.
نو لکه تاسو کله تمه کوي؟
موږ خو تمه کوو چې لګي شي کله د دې سره فارمل ګورنمنت راشي یا سره کابینټ جوړ شي، نو دغه نه پس به بیا موږ ته هر څه ښکار شي چې چا سره رابطه کول دي، کوم نه ملک او اداران دي، نو هغه نه پس به بیا بمباری
شوی ده پدی کی ده مرگ جوب لس اطلاعات شتا او ده سمره وخت بمباری وا
دا ټول شپه مختلف ټایمونو کې ټول شپه بمباری شوی ده مختلف ځایونو کې په سیریا کې
ده دغه ځایونو نمونه سړي چاته بمباری شوی
نه دمسکس کې مختلف ځایونو باندې شوی دي او په کونترا او تو علاقه ده پای کې په همس کې لتاکیا کې
او دي کې ده مرگ جوب لس اطلاعات شتا
ده مرگ جوب لس اطلاعات پکې نه دی راغلي
اوریدونکو تاسو په شام کې د پاکستانی مرستیال سفیر خبري اوریدي د بر جنوبي وزیرستان ځینی قبایلی مشران وای په سیمه کې د پوز او وسوالو طالبانو د پرله پسې خطو لوجه خلکو کړي کول پیل کړي یو ځای مشر پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دوه ورځې وړاندې د تحصیل سره روغې په چیک سروي کې چې لنګر خیل په کیابادي د پوز او طالبانو ترمنځ نښتي ورسته پوز د هغه کلی 15 کسان د سیمه کلاته یوړل او بندي کړل بل خو پوز د بر جنوبي وزیرستان له یادو سیمو د خلکو د گرفتارو یا هم د خلکو د بارولو پاړه سنې دی پیلي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی ضلعو ځینو استازو ویلي چې حکومت یې سیمو ته هغه سپام نه کوي لکه څنګه چې پکار ده دوی دا سرګندونې پروند دسمبر په 9مه د صوبایي اسمبلی د غونډې پر مهال کړې دي او دوی دا شان دا هم زیاته کړی دا چې په جنوبی ضلعو کې د تیلو او ګیس ذخیرو له پلوه بډایا سیمې دي خو صوبایي حکومت ورته د پرمختیايي کارونو لپاره ډېرې لږې پیسې جاري کړې دي او د شام په پلازمینه دمشق کې نن سهار وختي د درنو چاودنو غوونه اوریدل شوې دي دا په داسې حال کې د اوریدونکو شته ریپورتونو لمخې اسرائیل د ولسمشر بشر الاسد د ظالمانه رژیم ته ډنګېدو وروسته په منظمه توګه د شامي پوز مرکزونه په نخه کوي او اوس هم برزو 19 پروګرام د مشال رادیو مجلې ته دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په و تازه کڼه کې هرکلی کوم دا ونې د اجمل خټک ته اردو ناول پښتو ته لژبړون کې جاوید افتاب سره خبرې او نور مطالب درته لرو را سره اوسه دروخه د اجمل خټک له شاعری موږ ټول خبر یو د غوی صحافتي خدمتونه هم براله دي خو خی کم کسانو ته به معلومه وي چې نو وړي ناولونه ولند کیسې هم لیکل دي بلکې د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه هم لیکل کړي دي د نو وړي په اردو کتابونو کې پښتو ادب کې تاریخ عالمی ادب او خوشحال خان خټک او ځینی نور شامل دي د خټک سه په اردو ژبه چاپ شوی ناول راز در راز نومیږي لنې کمرغه د کتاب سمو د مخ کې پښتو ته هم وژباړل شو پښتو ژباړې خغلی جاوید افتاب کړي دا ما د مشال لډوی مجلې لپاره لنموړي سر خبرې وکړي خو لمرکی وړاندې د ژباړن پاړه به دویم چې جاوید افتاب د ننګرهار ولایت د شینوارو د هسکی مینې ولسوالۍ د ګورګورې کلی اوسیدون کړي خدا محل په کابل کې ژوند کوي نوموړي د پښتو ادبیاتو په څنګه کې د ماسترۍ تر کچې پورې لوړې زده کړې کړې دي د دې تر څنګ په اداره او ډیپلوماسۍ څنګه کې هم تر دریو کلونو پورې زده کړې کړې دي جاوید افتاب په ګڼو ادارو کې کار کړی دی چې په کې چاپیو نورې رسنۍ هم شاملې دي هغه اوس مهال د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د ژباړې د ریاست د ژباړې او تحقیق ریاست علمي غړی دی او هملته په کار بوخت دی مله نوموړي نه په سر کې وپوښتل چې د اجمل خټک له آثارو سره څنګه مینه پیدا شوه او دې ناول ته څنګه پام شو او څنګه یې وژباړه هغه راته وویل
ما چې کله د ماسټر تیزس لپاره د اجمل خټک د آثارو په اړه مطالعه کوله نو پوه شوم چې د اجمل خټک ځینی ناچاپ منظور او منصور اثار ورک دي چې لاغې جملې څخه لامبی او لوخړې ټکرې د ژوند شپېلې نقلي قاضي قامی آینه پښتو څه ته یو داسې نور اثار هم دي چې یوازې په کتابونو کې تاسو نومونه لیدلی شئ خو عملا دا اثر لا ورک دي او درک نشته دي نو زما هیلم دا ده که چیرته چا سره خوندی وی نو هیله چې خبرې کی یا اکاډمی کو خبرندوی درو ته وسپاري نو لدغه اثر وسخه یو هم دغه ناول وو پراس کې راز ناول خلنی کمرغه دا ناول بیا یو کاپی ډاکټر سیف زبیر اسد سره خوندی و چې دې تخپل اجمل خټک سیف سپاره لیوه نو زه چې کله خبر شوم ما ډاکټر صاحب اسرت ته پیغام ولېګ چې که تاسو یو کاپی ما ته راکړئ زه به ولولم او بیا به پښتو کړم. حسرت صاحب وویل چې په همدې ورځو کې به اردو بڼه چاپ شي. نو رښتیا هم یو دوه اونۍ وروسته ما چاپی بڼه ترلاسه کړه او یو وار لستو وروسته مې پښتو ته په راس کې راز په نامه وژباړه او چاپ مو کړ.
اجمل خټک په 1915 کال کې پیدا او په 2010 کال کې وفات شوی او طبي ده چې دا ناول کلونه په خوا لیکل دي، خو څومره کلونه په خوا او ولې په ماغو کلونو کې نو چاپ کړي؟ د دې پوښتنې د جواب لپاره یو ځل بیا د کتاب ژباړون کې جاوید افتاب.
راز در راز ناول اروخه د اجمل خټک تقریبا 40 کال په خوا په اردو ژبه په سوچي کافکاس کې لیکل، چې خټک صاحب د وخت په کافکاس کې درملنې لاندې وو. خدا ناول په اردو ژبه په 2022 کال کې د باچا خان ریسرچ مرکز لخوا د محمد زبیر اسرت په زیار او سریزه چاپ شو. دا چې ولې په هغه وخت کې یا په خپل وخت نه دی چاپ شوی، یعنی دومره ناوخته چاپیږي، نو زما په اند لامل ښایي د ناول د موضوع مرکزیت د هماغه وخت سیاسي مزاحمت او مبارزه کې دی شي. چې اجمل خټک په دغه ناول کې لکه څنګه چې دی یو ښه لیکوال او ښه شاعر تر څنګ یو سیاسي شخصیت هم وو او د ازادۍ لپاره او د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله، نو کېدای شي هماغه لاملي ځکه د په دغه ناول کې هم دغه انځور وړاندې کړی دی.
ل جاوید افتاب نه مې د هم پختل چې د اجمل خټک د دې ناول اغیز په اردو ژبه ډیرو کا په پښتو کې وته ډیر هرکلی ویل شو. نو موري راته ویل چې اردو ژبه لستونکو ته لاسرسي محدود ته، خو دا ناول پښتنو خو بدرګه کړی دی.
د دې ناول اردو او پښتو باندې ډیر نږدې وخت کې خبرې شوې، تقریبا 100 میاشتې وروسته د ستیپ سه پښتو باندې هم چاپ شو. یعنی په اردو ژبه او په پښتو ژبه دې تقریبا په یو وخت کې لوستونکو ته ورسېدل، یعنی ترمنځ ډېر داسې واټن نه و. نو د اردو ژبه لوستونکو د بدرګي او کلی په اړه به معلومات نه لرم، خو زموږ خپل خلکو ډېر خوښ کړي. ځینې ځوانانو پرې په خواله رسنیو کې تبصری هم کړي دي، په لر او بر وطن کې پرې لیکوالو لیکنې کړي، ځینو ښاغلو راته ډاډ او مینې الفاظ هم را لېږلي دي. خوشاله شوي چې د دې پښتو بڼه هم ورسېدلې ده او یو ورک اثر مطلب تر دوی ورسېد خوندي شوی دی. او رښتیا په 2020 کال په اکوړه خټک د اجمل خټک د 10 تیم په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د یادې غونډې قدرمنو مشرانو زما په غیاب کې زما په نامه د اجمل خټک اپریشیشن ایوارډ هم اعلان کړ، چې بیا د ډاکټر صاحب صادق جړک په لاس تر کابل راورسېد.
اجمل خټک د پښتو نظم لپاره خپل یو نوم لري، غزلې هم لیکلې دي، خوار واره نثرونه هم د لوستونکو لاسو ته رسیدلې دي. خو دا چې د کیسې او ناول ژبه څنګه ده او د اصلا په خپلو داستاني اثرو کې څه محتوا وړاندې کوي او څه ډول چاپیریال انځوروي، زما دا پښتنه او د جاوید افتاب دا جواب.
اختیام اجمل خټک په نظم کې د لوی نوم خاوند دی، خو کنه سری مطالعه شي نو خلیکوال هم وو. په داستانی ادب کې د اجمل خټک یوازې پراس کې راز ناول او دوی جنډې په نامه یو لنډه کیسه په لاس لرو، او ترڅنګ په اردو او پښتو ژبه ډیر څیړنیز آثار هم چاپ شوي دي چې تاسو او نور اوریدونکو بلوستي، چې دا هم د پښتو ژبې د پاره د یو لوی پانګه پریښې ده. مشخص د پر ناول خبره وکړم، نو په دې ناول کې هغه د خپلې خاورې او هیوادوالو د عطر خوشبوي ورګډه کړې ده. د سپله مخې پکې د پښتو پښتونوالۍ د ننګ او غیرت انځور او شور پر وړاندې کولو سره داس بات کړي چې هغه په خپله خاوره بېساره مین انسان وو. د ناول چاپیریال د ښکېلاکي ځواکونو د شومو موخو او توتیو او اجنډاو یو روښانه انځور وړاندې کوي. یو نیم ځای لفظونه او احساسات یو څه ناڅرګند یا ګډوډ دي. د ناول پر ژبه د ناول د چاپیریال په څیر د پښتنو د لهجو مرګونو باورونو غالب اثر پروت دی، چې لږه د معلومی کې دا د یو پښتون کلموال د تخلیقي ریاضتونو پایله ده. مرکزی موضوع له ظلم زور زیاتی څخه پرده پورته کول، او د زبیخاګرو ستمګرو پر خلاف مزاحمت او مبارزه ده.
د کتاب ژباړون کې جاوید افتاب وایي د اجمل خټک راز در راز ناول د لیکوال د خپل ژوند ځینې صحنې هم منظوروي، نو دغه په خیال لوستون کې ډیر کلانګيري چې دغه مبارز شخصیت خپله کیسه کوي. هغه وایي که څه هم ناول یو سیاسي شخصیت لیکلی، خو له مینې ډک داستان انځور کړی دی.
او د دې ناول یو جالبوالی دا دی چې سیاسي مبارزې ترڅنګ د خوږې مینې عجیبه داستان هم دی. د دې هغه مرکزی کرکټرونه خپل شاباس خان دی او زرمینه ده، زرمینه په نامه باندې یو قبایلی پیغله ده، او بل پکې مراد په نامه یو کرکټر دی. دغه درې کرکټرونه یو عجیبه پراډاکس رامنځته کړی دی په ناول کې. نو ویلی شو چې د مینې یو متفاوت او جلا انداز هم پکې وړاندې شوی دی. د شاباس خان په نامه کرکټر کتا سی وګورئ، نو هغه خپل د اجمل ژوند کې سیاسي ژوند کې مطالعه شي، نو خپل کرکټر په دې ناول کې وړاندې کړی دی. په ټوله کې د پښتني ټولنې د تناظر د باور لمخې دا ناول ډیر اغیزناک او ګټور دی.
دا لیکوال ژباړن او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی جاوید افتاب چې د ارواښاد اجمل خټک ناول پښتو ته ژباړل دی. اوس درته د داغستان د وتلي لیکوال او شاعر رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د وی بلې برخې ژباړه وړاندې کوو. د موضوع پاړه یو سو نور خبرې. یو ورځ نو داسې هم و چې ما د سیل او چکر په نیت ل خپل کلی نه د باندې قدم کی خود. پاغه ورځ می مور د کور په کړکۍ کې یو بل سراخ کی خود. زه چې په مخ کې تلم او شاته می قتل، نو په تورتم او لړه کې می د کور په کړکۍ کې د بل سراخ رڼا تر سترګو کېدل. ما تر سو کلونو د زمکی د کورې سلونه کول، او د دې ټول سفر په جریان کې د کور په وړې کړکۍ کې پروت هغه سراخ تل زما ملګرتیا کوله. زه چې کله بیرته کور ته ستون شوم او د کور له هماغې کړکۍ مې د باندې وکتل، نو هغه ټوله نړۍ راته په سترګو شوه چې ما یې په ژوند کې سلونه کړي ول. ادیب ته به دغه موضوع څوک ورکوي؟ هغه ته د موضوع ورکولو نه به اسانه دا وي چې ورته ماغزه، سترګې، غوږونه او زړه ورکړل شي. هغه لیکوالان چې د مینې یا کرکې له احساس سره د موضوع لټون نشي کولی او د خپل بویولو ځواک سره دا کار کوي، هغوی هیڅکله د خپل دور استازي نشي کیدلی. هغوی د یوې ورځې استازي کیدای شي، خو د بشپړې زمانې نه. دا وی مثال د هغه ګونګي او کڼې ناوې په شان دی چې زه درته اوس کیسه کوم. د کڼې ناوې کیسه ویل کېږي چې په کومه زمانه کې په یوه کلي کې یوه نجلۍ اوسېدا چې خبرې نه شوی اورېدلې کڼه وه. د کوم بل کلي نه په هغې پسې رشته راغله. چا چې پیغام راوړی وو هغه کس نه پوهېدو چې نجلۍ دا مشکل لري. د نجلۍ د سمال ورکړل شو او د واده تیاریانې شروع شوې. د واده په محفل کې ډېر مېلمانه موجود وو. ناوې نه غوښتل مېلمنو ته د هغې د معیوبیت پته ولګېږي، نو هغې د خپلې یوې خورلڼې کومک واخیست. نو پلان داسې وتړل شو چې خورلڼه به د ناوې سره کښېني او هغې ته به په اشارو کې ناوې وایي چې څه کیسه روانه ده. که د خوشحالۍ او خندا خبره وه، نو هغه نجلۍ به ناوې د ګسې اوږې نه سکونډي، او که د غم او ژړا خبره وه، نو د ښې اوږې نه به پرې چونډارې لګوي. د واده په وخت کې دا تمه نه کیږي چې ناوې به خبرې کوي، بلکې دا ښه او مناسبه ګڼل کیږي چې هغه دې غلی وي. نو تر څه وخته د ناوې کیسه برابره روانه وه، هغې به د خندا په وخت خندا او د خفګان په وخت د خفګان مخ جوړاوه. خو چې لږ وخت تیر شو، نو د ناوې له خورلڼې دا خبره یېره شوه چې په کوم وخت کې په کومه اوږه سکونډارې لګول دي. لاغې خبره سرچپه شوه. د خوشحالۍ په وخت د خفګان او د خفګان په وخت د خوشحالۍ سیګنال ورکولو. نو ظاهره د پایله دا شوه چې کله د واده په محفل کې راټول خلک به سنجیده وو، نو ناوې به خندل، او کله چې به ټول خوشحاله وو او خندل به یې، نو ناوې به خپه وه او ژړلې. دلته نو هلک ته شک پیدا شو. هغه د ناوې په لور په دقیق ډول وکتل او اخیره کې په دې نتیجه ورسید چې ناوې باندې خبرې ډو تاثیر نه کوي. نو شاو چې په کومه لاره راغلی او په هماغه بیرته ستون شو. ریښتونی ادیب هغه دی چې د کڼې او ګونګې ناوې په شان پخې یا ګسه او ګاده سکونډلو ضرورت ورته نه وي. داغه د زړه درد، سړیکا، خوشحالي او سکون باید هغه د قلم په اوچتولو مجبور کړي. ریښتونی ادیب د دې لپاره نه خاندي چې ګینی چار چاپیره ټول خلک په خندا دي، نو دې هم باید وخاندي. هغه باید په زړه کې د خفګان سپور اوستلو لپاره د نورو د غمونو او دردونو اډانه وانخلي، بلکې خپل احساس یې د غم انځورولو ته اړ باسي. فکر دا دی چې کله شاعر خاندي نو نور خلک باید په دې مجبور شي چې وخاندي، او کله چې هغه د خپل زړه دردونه بیانوي نو نور خلک یې هغه دردونه باید په خپل زړونو کې محسوس کړي. کوم خلک چې اوس هم زموږ خبرې سره متفق نه دي او لا هم ورته اسانه بریخي چې د نورو لخوا په ګوته کړل شو موضوعاتو قلم اوچت کړي، دا غوی لپاره زیو بل کیسه کوم. د یادونو لدارسینه زه د هونځه کلی په خوانځي کې د دویم صنف شاګردم. زما په سن کې به یو د شنو ستر ګنجلې نینا کې نستله چې د روسی استاد دروا. زما نینا خو خیدا خو ما یې اظهار نشو کولی. بیا مې دې ته ځان تیار کړ چې خط به ورته ولیکم، خو دا کار هم اسانه نه و. دغه وخت په روسی ژبه باندې زه نه پوهېدم. ما خپل یو ملګری ته ویل چې را سره دې په دې کار کې مرسته وکړي. هغه ماته د روسی ژبې ځینې خبرې وښودلې چې زه یې په معنا نه پوهېدم. ما جنې ته هماغه خبرې په خط کې ولیکلې او نه پوهېدم چې څه مې لیکلې دي. ما فکر کاوه چې د خپلې مینې د ښودلو لپاره ورته زه ډېر ښایسته ټکي کاروم، هغه خبرې چې ما په زړه کې د نینه لپاره لرلې. کله مې چې هغې ته لیک سپارلو نو لاس مې رپېدلو، او کله چې هغې لیک پرانیست نو د هغې ګوتې هم په رپېدو شوې. هغه په یوه منډه له صنف ووت او بیا هیڅکله زما په خوا کې کېنهناسته. زه بیا وروسته پوه شوم چې ما په لیک کې ګنده خبرې لیکلې وې. یو بل خاطرم را یادې کې زه کلونه وروسته د ادبیاتو په اداره کې په زده کړو بوختم. هغه مال نینا په لینن کالج کې خون کې و. هغه په دسمبر میاشت کې چې د زوکړې ورځې په کې و، ما ته خپل کور ته د راتلو بلل نه راکړله. ما ته ډېره فکر کوه چې په توفه کې ورته څه یو سم. اخر په دې نتیجه ورسېدم چې تر ټولو ښه ډالۍ به دا وي چې یو نظم ورته ولیکم، هلته یې واوروم او بیا هماغه نظم ورته ډالۍ کړم. بیا ما نینا ته د سالګری د مبارکۍ نظم ولیکه او هغه مې خپل یو ملګري همصنفي ته وسپارلو چې روسی ژبې ته یې وژباړي. هغه ملګری مې په خپله هم یو ځوان شاعر و. هغه بیچاره ټوله شپه د نظم ژباړې ته ناست و، خو کله یې چې سهار ماته ژباړه را واوروله نو ما بیا خپل نظم له سره نه پیژندلو. زما په نوم په ژباړل شوي نظم کې د جذباتو لاوي غورزنګونه وهل او په هیجان کې هر څه ویل شوي و. هغه خبرې په نظم کې نه وې چې ما نینا ته ویل غوښتې، خو زه اوس دې ته نه وم تیار چې په دویم ځل بې وقوف جوړ شم، ځکه چې په هر صورت زما یوه تجربه شوې وه. نو ځکه مې خپل ملګري ته ویل دا نظم ته خپلې معشوقې ته د هغې په سالګیره کې ورکړه، ځکه تا چې څه لیکلي هغه ستا خپل نظم دی، زما نه دی. دا زما د غسان کتاب نور برخه به پراتونکو غنو کې ووري. اوس فلمی نړۍ ته سر ورخ کړو. د پښتو فلمونو لوتل استوري امان خان د هنري ژوند پانی اړو. مال امان سره وګدم راکړه کړي چې یو بل برخه دلته ورې دل شي. بل کوم فلم مو ډیر زیات خوخي په دې ټولو فلمونو کې امان سره؟
یو فلم داسې دی چې هغه فروم بیګینینګ شروع نه والے تر اینډ رسی، هغه یو تسلسل هم کوي که تسلسل خیر هم ته ځلیخان فلمونه هم کوم، خو بیا ما خو ما ویل یاره زتا جا تاسو کتلې؟
ما نه پیګه ما بنی کتل امان صاحب ز وطن له بد مرغل ری پات شوم زه ګورم کمخه تراغل او تاسو امان صاحب کمانی کتل په لکونو پښتنو ساس فلمونه کتل دی او غي خو کړی دی تاسو چې را کتابونو لیکلو کوم لړۍ شروع کړی دا اوس اوس چرته خبر شوم چې امان صاحب اوس یو بل کتاب لیکي دا دویم کتاب چې دی د دینوم سره موضوع څه ده
دا دیکھو ماں میں ایک فلاپ ہیرو لیکن کرا آٹو بائیگرافا بیپ کی اور طویل سے سوانے عمری اور طویل سے کنا دا ماں سر لیڈیٹر دا 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 صرف ماں سان ماتے آگا ماں تے ماں اے ٹو زیڈ کنا آلے نا آلے آخر رسے چھوٹی یہ بڑی یہ رسے طول واقعات میں لکھلی کنا ما پزان من دم پردانا چولی او کم کم یار دوستانو صدقو اگی هم هم متعلق چه مالی کلی تو دی پوائن مالی کلی کنا
صحیح
نو تاشه مطلب داد ذکر می کلو تاستا سنسار نو آغا هم آغا خپل کالم کلی کلی وی شکل کلی خلقو پری زان من دستانا سا پردا واشی نو مائلو چه دا دنیا میں یاد ساتھی مونگ اونڈو خوش چہرہ چاخو مطلب دا خپل زندگی یو پہلو مطلب دا خالی نے پڑے گا ٹولے کڑی پوچھے نو مقصد دا چھ صاف بوئی صاف بیانی دیر دگئی مطلب کتاب ذکر میں یو سوان حیات آٹو بایوگرافی دا حالانکہ عمری تو 1917 کے تل سوری 2017 کے کنا دا یو هم پختو به انسیم را نه یری
خیر 2019 کې تاسو ته لوي
دا ولس 2019 کړه دا خو آسان نه ځان به نشم را کوله
صحیح خیر
نو هغه زرا له نو هغه مته تقریبا ویزا هو تقریبا میاش ویزا وا خو بیا تقریبا یو شو رځه بیا البته تیر کړه
صحیح
نما مطلب دے چھے آغا ورزے چکم میں تیری کھڑی ماں با آغا ورزے ٹول لگا دا آغا دا سے زان سر نوٹ کو گنا چھے نندا واقع نندا نانا تواہ میں اکڑا نندا میں اکڑا نان میں اکڑا او دا زی تلاڑا ماں زی تلاڑا ماں میں واقع نلاڑو مدینے تا مدینے نا ٹول ماں با نوٹ کو دو کنا وہ آدھے کے ٹائم نوی لے دو تکال تلاڑ چھے کتاب کتابو کے مطلب مصروفیات لکھل میں کولو ظاہر زندگی نورم دا سے مطلب پرائیویٹ سیریل وہ یاد آ گیا میں بھائی کی مصروف چھو یا یو نیم فلم غتا ولا اور تلا ڈلو نو ٹائم نہ ملا ہے دلو نو دا بیا تقریبا بدرے کالا نہ بیا با بسم اللہ پہ اوپر میں اولی کلو
صحیح
ما چکم دا نکلے زندگی کے وہ 21 سنہری دن دا نوم دے گا نا
یعنی د جوان آغا یو اشتلائی ورز یعنی رانی ورز
نو دا ما مطلب دے آزی که کتابون پا دغا مانتے حرمین شریفے مانتے خلقو حاج دغا مانتے
او دیتا زمان زہن راتلو چی دیکی او پاغو کتابونو کی بس فرقی امان سیب تاسو بخام خواہ دیر جالبی خبر راخستی پلی کتاب
ما یو کتاب ویلے دا یو ڈیر دغه دا لبیک اردو کې کړه
صحیح
هغه ممتاز مفتی لیکل دا او انفرادیت قائم دا ډیر خدای نور ما ته دور نه معلوم خو دا اوس ما کتاب ان چا تفسیری لیکلی ای لیکلی چې پښتو کې او اردو کې ما خلکو خپل دا بیان کړی دی کنه دا حرمین شریف نه سفر نه وی متعلق عمره متعلق حج متعلق اوس عمره حج متعلق چاته دا پتہ پوښی اوغه کوم مسلمان جاغت دا دا غټر شین نه معلوم کړه چې حج پچا فرض ده عمره پچا فرض ده لیکن ما دا کوشش کړه چې یاره بنیادی شین مې مرسه ٹچ کری دی کہ واضح کی بیداست دا سے واقعات ہم شیو چا آگا عمرین نما تزیاد آگا چا دا یو تسلیو رہتا ملو شی یار دا ما عمرین ہم زیاد ثوابو او گھٹلو پوشی دا سے واقع ایبا خوزا دا شیو آگی تا غریبی تا دا گا نمیلاوی دلو پا دا خانہ خوابا کی دا مسجد لار دا غراب کی نو دا دا چې کتاب وې چرته چرته په موقع ملو شي نو ما هغه زنا سم ما یو نه چې ما ته دا کوم اشراک الموز نو کړو ته ول یو کپ چې اوس کو اسه ما ته دا خو دا چې دا پته درمیانی عمر خو زه مت دا سه لګې دی چې نه سه ورک تی اسه دا ما ته پوسو نو
سه مسله دا
پنجاب وکړه نو بیا غریب مطلب لکه پسڑی پسڑ بوجی او دا انتظار کې څوک ته پوسوي کنه نو هغه ما ته ویل یار موږ مطلب د فیملی سره غلیو او ټریجری دا چې بیګا موږ هوټل هم بدل کړو ما ته پته نشته اوس ان پړای ما زه ما لو چې را چا ما پاتې دا دا غریب چې اوس دغه شي نو دا کا شاته سه نور د سو واقعیت کنه
صحیح
نو زه مطلب دا ډوره خوشاله ویل دا غټه عمره ده چې چا سره مطلب دلته
مرسته
کې شګړه وکړي که نه دلته غو پرې
نه
او بیا ځي دا خلکو عربیانو طرز زندگی او بل چې کوم دا مونږ غوندې خلک هلته دا کېږي پاکستان والا بنگلہ دیش ہندوستان والا کم مسلمانان دی پوشی اگی کم طرز زندگی دا پوشی دا سم واقعات چی دی دا ما ٹول پکے مطلب ہے کلم بن کھڑی دی کنا
صحیح دا خبونگا چرتا کتاب سو کول والی آگی کی بدا ٹول خیستا واقعات
دا انشاءاللہ انشاءاللہ ما وکے نو ما زا کوشش دا ہی کنا چھے دا تا سلیکی او سو کتاب وللی او هغه تا سره برابر رواني برابر رواني برابر رواني کنه
صحیح
نو دا موږ چا سو بیو کیو نو ای غالب خوشایری هو یو طرف تا کنه غی ته وسو ګل رسی کنه یو دیوانه لیکل ده او ټولو ته هیوی دی کنه
صحیح
میر تکی میر دور دا غلی کلی دی لیکل ده ای غالب یو دا چد دیوان غالب هغه ټولو باندې زورور ده
صحیح
لیکن هغه چې کوم خطوط لیکلي کنا اي کې ډېر خوند ده کنا یعنی هغه شاعري خو یو طرف ته کنا نثر کنا نثر چې هغه داسه دا کړی لکه مطلب ده زه میر سره لګیم خبرې کوم کنا
صحیح
نو دا څه کیفیت کې مطلب هغه دا شاعري لیکره
نو
کده شي ما په ذهن مته هغه یو دغي نقش وی چیر ادا سے مطلب دے تحریوی چتا سرا مطلب دے سو کتاب پڑھو کے چاغا برابر تا سرا مطلب روانی
روان
او دا محسوس کئی چ دا سے لگے ما ٹول محسوس کو
خبر کئی زما دزڑ خبر کئی د فلم ستوري امان د هنري ژوند نور نه سپړلې صحنه به په بلګنه کې ووري اوس ته مجلې وخت پای ته رسیږي خپل قربا نجيب امیر ته اجازه ورکړي د خدای په امان
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا.
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیوارڈو نا ملاو شوی بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کوی؟
30,000 روپے پر مند با غو ترکو
پر هر چه سربیرا حل جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و پای کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا هنر لار تشدد نمیری لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوانده بنا او هر یک شمبه یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.